د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی
دوشکلن ځوانم زما خزما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
دی ځوان خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانېدلی چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغه سې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوټونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دوام ځلی واکمنې را پدې خو د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام له خوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د بخانیو کارکونکو له دندو څخه لري کېدل، د اکثره بهرنیو موساتو په کارونه باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان د تړ کړي چې خپل لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوریت نظام وپرځید نو ګڼ شمېر کورنۍ زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخواه اخیستله کاری کو، هغه کاری فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل یو ملاتړ کې درسو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې د کورنۍ اړتیاوي په پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرام کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بې سوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې ورکان له زده کړو لري دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، باندې دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي. شاته ګو کې نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په وټنونو وټنونو شاته پاتې چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان درکولی شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو، خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوې. کوم زحمت چې نارینه وي استلو او مثلا هغه به دکتورا وکړل، ماسترۍ به خصلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښي وریا کوم چې د وخت بل الله هغه دندې ته به ورکول کېدل، یعنی په هغه خپل بخش کې به وظیفه اجرا کول شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکتورا ولري هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنۍ حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک چې ویلې وی کوي نه ویلې کوي ځاوي کوي نه ویلې په هغه ځای باندې کې نه ولې دي چې لیاقت یې نه لري، نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوی دی چې مغامره چې ته هیڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی، نو دغه نه ښه ده چې یو تجارت یو بل چیشته مخه کوچي، یعنی حتی د درس هم پاتې شو، پیړۍ پیړۍ به د دوی زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی، د دغه ټولو یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی بې سوادي ده، چې په هغه وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول اول نه د دوی د درسي تهداب جوړ وای، نو هیڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول به سواداره او هیڅ به نشوای کولای چې په چا باندې زده کا یا هیڅ به نشوای کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو شي نشي کولای. په افغانستان زده کولای شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی، هم دغه شی پاتې شوی دي او په دغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغه نه بیرته هم دغه شی پاتې کیږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، لاغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په توډ روان دي. ډېر خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېر کسان هلته کار کوي ترڅو پر خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوښاک ته ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پونتونو هغه چې په خوا به 15000 محصلین درلودل یا به 3000 محصلین درلودل یا به 2000 محصلین درلودل، اوس هغه محصلین یوازې 1500 1400 او 300 تر اټر سی وي، ځکه چې خلک پیسې نه لري ترڅو پر لوړ زده کړې وکړي. دا وایي ستونزې هم دا چې دوی د خلکو وایي چې د دې پر ځای چې زده کړ کوم نو ولي خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم. یعنی کزه در توم داسې کسان می هم دغه لخلی می اوریدل یو زینو هم پر ټولنیز رسنوی پوسټونه کړی چې مخ کې زده کړی کولې د پونتون لای یا د پونتون یو سپریشي، او هغه ویل چې کچيري ماته یو څو کار کی او ان کده شاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر مچ تر سره کړم، ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې ستاسو په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو درې کلون رئیس د غستونز ډیر سوي او خلک اړ دي چې تر څو پوری د لوړ ذکرو پر ځای باندې کار وکړي.
بله وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې ته راس افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل، ځوانان با استعداده تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پانتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو قسم چې دکترا ولري او هغه کار ونه لري، نو دا ډېر ستونزمن ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به ان په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره څول او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو کابل هرات بلخ جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي؟ اوس هغه ځوانان یا د هغوی کورنۍ چې دي هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانانو سره خبرې کړي، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا هم، او دا یو یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرې نږدي، تاسو راته وایئ چې ایا داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه د پاره لاسرسی نه لري چې دوی د ملوړ زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما ویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوې هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی دې دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پر چماش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي د لویو کورونو، نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولای.
دا وضعیت کمدسې دوام وکړي، خپل ځوانانو ته کورنیو ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس دا وخت دی لوړ زده کړې دا په کار اخته دي، په توانې خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي، او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګوري افغانستان 40 کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې دا اوس روان دي. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړ زده کړې ورنه کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېری هیوادونه سمبالیږي، د هغوی سره دوی آشنا نسی، زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده. لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه و یا ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل، ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کوله، نو هم دغه ستونزې دي. که چیرې افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لانورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لانورم لوړه شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو دی لپاره خو بېخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي، څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي، اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هغه څخه لرې کیږي، او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري، ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم، او هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شکي په دغه حالات کې که تاسو هر ورځ مرکه ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د تاسو شوق له دې سره چې میاشت میاشت وروسته بیا خبریالي پیل کړئ، ځکه چې تاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبوره دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنیو ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي په دغه وخت کې، د ځوان لوړې زده کړې 4 کاله یا ماستری سره وکړي 6 کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی شي؟ په ځان سخته تیر کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي، دلته به څه ولري تاسو ورته؟
ځوانانو لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره شي، او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ هم لاس په کار شي. خو یو خبر دا ده چې هغه سي کورونه چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري، هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پر باید کار وکړي؟ خو هغه نه سي کوله، ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه دا ده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واچوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي، د څومره دي خلک کو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام پلاس کړی دا کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام لکه څنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپل ځوانانو د روزلو لپاره، کچيري د انجنیرۍ په برخه کې یا د فائدامې په وزارت کې انجنیران کار ونه کړي، د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژي د زده کړې باندې سمبال ځوانان کار ونه کړي او یې هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه شو. نو بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته وروزي. دا به تر ټولو پورې یو ښه کار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي شاید هغه ونسي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به ښه کار وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغه خبرې ته ولاړ دي او غوښتن له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېرې د خپل کورنۍ مسؤلیتونه ورته غاړې دي، کور پرې نږدې، دلته بیکاره په کور کې ناست دي، تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي، ټول خلک ورسره په یووالي کیوسی، هر څوک دا وایي چې د ځما خپل دولت ته باید ځوانان ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپل ادارو کې بوګوماري وخت ورکی، معاش ورته ورکی. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټ کړي.
او که د سیونی سي بیا بچ بعد پایله ولري،
باید فعالیت دا غته چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو وینو بي سواد دي، اکثریت ما سواد نه دي، بي سواد دي. دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم، هغه هیواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ سم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هیواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تیر ځل څو ځوانان اعدام کړ په دغه نږدو ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولای سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دند پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ماده ضرورت لري ماده زنګونه وي. دوهم خبره دا ده که دلته ماده دنده نه فیده کیږي د هیواد څخه وزم، دا وز ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کیږي عمر کې هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي، د دوی غوندې جامه اغوندي، د دوی غوندې ورشته جوړي، د دوی غوندې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغوی پر ځان باندې منلی دی و غره کم ژوند کی هغه تلویش کاله کی د دې خوځ خو دوستانو قربان بی آماده کسان ست چې و مې شبادل ته بازار کې نیول سی بی د چا سره جنگ کړي د خوري د فارت للی جنگ کړي دولت یې نسی بیا چې ما هیوات غیر قانوني راغله د دې سربیره بیا هم راځي جنگ کې په دوا کال درې کال باندې محکوم کړي بیا ورسته چې لایلګي راوستي خپل هیوات درې کال وخت یې بي ځای سو دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق اولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي، نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي، موږ نشو کولی چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانان نه لار ورکه ده، که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې تر څو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کړي او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی، دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس دی، باید داسې وکړي. زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ته ډېر ترجیح ورکوم. حرکت ډېر مهم دی، د انسان د پاره مبارزه ډېره مهمه ده، همت ډېر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وایي، لغه نه کار اخلي، زر بیا وسیلې سي، زر یو پرې کړکوي. په دې اکل راته وغږیږه،
ولې ځوان باید داسې بې همت اوسي؟ ځوان خو معنی دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګری، ځیرک. دې ته ځوان موږ ویلی شو. د ولې د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي؟ ولې هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کړه، زه برکت کوم در باندې. حرکت با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسي، یو څه خپل کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ دا اوس د کورنۍ مسؤلیت ته غاړه لرم، 2 کلن د 3 کلن ځوانیم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکول دي تمه دې کوم او کولای سم. او که یو ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد ته تمه ولري چې خپل کورنۍ سمه تمه نسبت درلودلی، د خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد ته تمه ولري. هغوی به څه ډول وکولی شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې زه تاسو ته کار کولی سم؟ خود به بیکاري، خود به همتي، خود به بل هیواد ته اوړي وال ته بمدري مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ. فقط په اخر کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته هم خوشاله. زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام می دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي، صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې. خالق تعالی او فیجنې، رسول الله او فیجنې، او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله مومال او ملګری
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو ملما یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو لري تر اوسه د خپل آثار او څونندارتونونو هم جوړ کړی دي له شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انډو مکتب کې بشپګم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز سره لمه ګردیز په مرکزی لیسه بل هلي سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په دې لاره څو پینځه نه کله لګیلې چې خبرې شوم او د کانکور لاره د پکتیا په هنتون د کو پنځه ته بریالي شوم په څوار لسو کال کې بیا د اداري دیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دوار څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوا څنګه لري او د قضا څنګه د قضا او سرمولې څنګه ورته وایي او بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د غیداری او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شو
رسامي خو دا څه و چې د هنر سره کوم چې زما مینه له ماشوم ته بنوا ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شو اول وختو کې مې سه شګلیک بیا ورسته اغه د خد خلاصره او د رسامي سره مینې پیدا شو خو بیا غو د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهمه ما بچی کله خط ولیک نو فلار بډې تشویق ول ما چې ماشاله تاسو کله خط لیکلای دا خط لیکلای دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیاته خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مینې ورور سره زیاته شول او د هنر مې راسته په مخه پاره روان ک نو د مینې متر سره همدا سي ساتلې دا او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی ملمه خال اوري زموش ملمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی در رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطي چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزې کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورته ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا وی هغه ډیر ارزښت ورکړي را اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوان لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط خلاص زکوي نو دوی ورسره ډیر مینه لري دا د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا ناس تعلیق دی ناس د یو نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د ناس خط ډیر کوکیږي په نور خطونو باندې لګلګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم نص خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره تړه لري لکه هنر شي دا مثال څوک شعر لیکي چې اتمن لګلګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه سي کله چې تړه یو خط دکی یا بل خط د کول ورته بدون مشکل نه مدای که وشه ډیر اسانه باندې را خط تکي خو زغله او ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاش تاده
خطاتي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدل او چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی، یعنی د خدای ورکړی، خو که چیرته کې د خپل د هنر سره چې کوم استعداد لري یو لارښود ولري د خپل هنر نورم غوړولی شي یا نورم خپلا ورکولی شي. زنه خل داسې چې مثال فطری یا د اول نه چې ښه خط لیکی شي او هغه اصول او قاعدې ورته معلوم ني، زما په نظر لارښود اوسه ډیر مهم ده، ډیر ضرور ده چې بیا سړی کولی شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل زنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکی شي.
خو ځینی کتابونه چاپ شوی دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي، څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دار چې سړی هغه خپل خواري زحمت او مهنت وکړي ان شاء الله کیږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغه په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیر کوي شي. خو بیا هم هغه لارښود اوسه ډېر مهم ده، یعنی کته یو خط لیکي شاید تا خپل غلطۍ د معلومی نشي، کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې خدای نورم خپل پیدا کی.
خو اوس پس تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته، انزورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي، ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل؟
ما را سمې په داسې دي چې اوس تابي وانت دي، مثال عموم کې دي یعنی ار چی شیر سم کوم دا سې جزئیات مې ځان تر څه ټاکلې نه چې دې پیو شي کی کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه ده غتی. او بل اول چې ما کا شروع کړی د پنسل باندې مې کا شروع کړی، ما پنسل لري سمې زیاته کوله، یعنی هر انزورګر کا غواړي چې د مثال سمې پر مختګ وکي اخر رسان لري جوړ شي، نو کله په دغه شروع دی پنسل د کار نو کې ډیره ورته ګټه وکي. بیا د رنگونو غته ترکیب د غډول دی، ما بیا ساده رنگونو شروع کړه او اوس چې کوم رسامي کوم هغه کې زه دا ما هته زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنگونه وکړم، یو دی اوبو رنگ دا، بل ساده رنگ دا، بل پنسل رنگ دا. یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسان ده، که چې کاغه کې ته پیروتنه کوي یا غلطی کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو بو رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته به زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکیږي نه، جبران بیا نشته. ما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسانه ده.
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور دا، مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کدي وګو رنگ دا هغه کارو غیر رنگونه دي کا پنسلی رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقې روش لري کنه. یعنی کته دې وګو رنگ رسامي کې غبد المر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونشي ورته دغه رنگ خرابي یا شي ته چوکاټ کوي دي شي سره به څومره پاتره دغه ولري. پنسلی رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش وکړي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګیږي ورته بیا ښکلا ختمیږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوامې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاتې، ځکه چې یو کلاسیک ورته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړل او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې د چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې کم کار کړی دا استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې څومره زیات تمرین کې هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپل کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انزورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځای پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انزورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي. کته د یو شي سره انزورګر سره مینه ونه لري، علاقه ونه لري، بیا نه کیږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده، بیا شروع د جزئیات غدي چې مثال جزئیات به شروع کی، یعنی هغه شین رسم کی چې غدي ساده وي اسانه رسم، یعنی که زه غواړم تابعیت رسم کوم غواړم چې انځورګر شم کنه، دا چې نه کیش ته پاول ورټول منځره را واخلې، غر را واخلې، ونی را واخلې، ورونه را واخلې، نه ته په جزئیات باندې به کار کوي، یو جز به ښه زیات رسم کوي، کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي، نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي هغه دی شروع دی جزئیات نو کی، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کم جزئیات مهم دي، تبوال پزر او غرسم کوي، بیا غوښ شو بیا شوند شو بیا سترګ شو، که ته په دې باندې زیات کار وکې ته کوي چې بیا یو بل وخت
ولیکوره غری. تاسو ول چې مینا لازم ده، فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي.
بل تر خبره ده خو هغه اصلي چې هغه ول کار شروع کوي کنه کار یو روفیا لري کنه، هغه چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایا مینا وی او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن تر سره کیږي. لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کیږي چې کنه تاسو شاید هغه کار سخت کار شي، که ته پیل وکړې هغه سټارټ وکړې شروع وکړې نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته.
د انځورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل لږه سورز مخکې تیر شو، زما هڅه دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګ ده اوس لنی کمرغه خلک ورو ورو دې پر ځخ باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځین انځور کړې، مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل دی وطن غرونه مې راواخیستل کنه، کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګری وي دې ته یو ښه احساس ورکوه، دې مې دوکانونه مې راواخیسته تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده، نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوریا هغه مثال چې دوی سره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو د امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو دغه مې نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی، دا نندارتون مې د سرطان په یوشتم باندې خپل خوانیز مرکز کې جوړ کړو، که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کړ، او بل دا و چې دا نن تاسو کې ما دوی برخه راوړم، یو د کتاب د لوست برخه و او دویم برخه د خطاطي و او دریم د رسامي و، دا نن تاسو مې دلته جوړ کړو او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وي پلي او د پرځښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره و، څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه؟
خلک زیات راغله، لازم ما یو غداو کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینی ورکه هم ورکړې، مثال لته یو میز ورته شو چوکی و، بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولې، نو کله چې نندارتون پات ورسته لیکنه چې ما ول وستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي و، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان دي مکاتب شاګردانو کنه، یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوا دوی د بیا مې یو څه معلومات هم ورکړه، دوی دا راته لیکلي و چې موږ په مکتب کې د سی دغه شان څه فریل وستو کنه، ا دې هنر هغه ځ بیا چې د سړی و سره عاطفي ډول بیا خې تړي و سره، نو دوی ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوی معلومات اوریدل، خو موږ معلوماتي برخه چې غنور هم سره زیاته شو.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری، زموش میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. رغلو استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه و، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلان هم چې شعر لیکل خو لیکنې غزیاتې کولې او کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ویل کنه ما په نیمه ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګردم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوي؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، اثر لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بلې، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبرې او مرکه مې اوریدلې و چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنه ورکوي دا ما چې ټولنه یو ژبه ورکوي، کته غلط شعر خبروي دا شعر خبره چې غنیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا خلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا یې ځفواله نه بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیر زیاته مطالعه ولري، ژور احساس لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي څنګه خور کړي په اړه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربه دغه مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافیه ردیف سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی ده هغه تکرار غونډه خبرې که ته ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې مانه بل څه شیر کړی ده او دا مسره کیږي. بل دغه د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نور شیرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولا شي چې د چانه متاثر کیږي. نه ځین دا خبره کیږي که ته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته متاثر شې، نه نه که ته ډیر شاعر مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خود استاد ما نور دا چه خاص مصروفیت نلرم، یو خوانیز مرکز لرم، بل خوال دی سپورت استادم ما دی رزمی لوب دی استاد ما بس دا غدری کلکی گی چی پانتون پارخ شوی ما نو خپل کلی مرزکی ول سوالی تر غل یم عادل ته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په هیڅ باندې.
بله، معلمی کوي په څه تدریس وي؟ تاسو د سپورت یا د ونو کړه او سپورت تدریس وي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد ما دغه دیو مؤسسه یو مکتب جوړ کړی دا البته دی جنو ټولګه دا دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد ما اغه د ماګه د مارب په حساب باندې دا مونږ ځانې ته تدریسو او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریسو نه دسی یعنی یو کلب خپل لرم حالت زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته د پیپټ واخه کې د رسمي لو پرخه کې دې کې دا مونږ په لټون اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا غیر رسمي سپورت؟
سپور سره خو زما اړیکه تقریبا زه 10 کلونو مچې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو او بیا ما هغه تقریبا وه تکه لغه تمرین مخته یووړ په ملي ټیم کې مسابقه وکړې ډېر وړتون ته لاړم ته ملي لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زه کلی ته راغلم د وبخې دی هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوي سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو بدن جیم جوړول دا ممکنه نه ځکه چې یو خو مثال امکانات ډېره اړتیا ده ورته سړی هغه کې مصرف کړي بیا مې داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړو د ورزش چې هلته مثال دوی دغه د رزمي لوبه غزه ده کې چې موږ هره جمعه چې ده منډه وهو ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جوت شوی ده مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دوی بس یې بل ډل احساس کوو اوس خو چې سهار وځم که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما که مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس بیا خپله انګلیسی تدریسوم، املاین شا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم. بل خپله د هغه د کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان مې جوړ کړی وي، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، بس هم پورې دغه کوم ګروپ هم ستړیا شته، ستړی وم خو ستړی انګېزه لرم که نه چې چاته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ ونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته چې وګورم که نه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون را وکړه ذکر میو چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړه، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی چې دوی ته د ونې لپاره ځ کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې پلان کې تا ورک، بیا د ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي څه کړی دي، دا شان کې مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هلکان دي نه پوښتنه کوي پراتون کې ونې کې به دی لپاره ځ کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنه ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم به په نور شګدان باندې اخوم، دا سي دي مطالعه او سي ګرد شافر سم اوسه جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وي، ده خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او آتا په خبري کوي.
بلې کزه دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمرونه تر ډیر شکرونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وچ دلته د مکتبونو وغیره نه وه، یعنی هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځوش نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاله ډیر تکړه دي خدي دکه یو خپل ته څه وایم چې نیټ کمزور ده یعنی ډیر خلک نیټ سره سین لري نو ما خپل کوم راځي چې دی د مکتب شاګردان زګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم د چدي چې زګورم نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي
زه خپل خداسته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړی ده ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې خدای دې وبخي د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوستل دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دي ډیره خوښيږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای په امان
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پسڑاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی بخشانا مدکیگی بابر زایا مدکیگی بابر زایا چه مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی یا با ماتا پاتی چشی ولی والی داسی اوشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپرده چاپ جو کئیم دو ککڑے ہائے سپ دو کسوم چھم یار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چھم یار ہے تیرا اماں اپ دے اختر خوشحال نیما کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا بزرم لو بچے چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون حق رسوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانانو اس یہ غم لے و نہیں کڑما باور میں کڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کڑے دینا لری جانانا مسله یار د دې څنګه سودا کړم نت بخشم کا مسله یار ہے او مطلب خندا دې زه خطا وتما سور